ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ගන ඔරුදුන්කෝ අස්සලාම අලයිකුම්. දාදර වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ නන් ද හලි උරස් කාල් 2023 ද ජූන් ද මියාශ් 19 නේට ද اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د سکسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخېلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچري حکومت یې پر راتلونکو دوو ورځو کې غوښتنې ونه منلې نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجی لاریون شروع کوي. د ایران محافظه کارا صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار عبدالناصر همتی د مات منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان دوه وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو ګټلو باندې مبارکي ورکړي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د سکسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. د امریکې ایچ بی او ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې کله د عمران خان نه پوښتنه وشوه چې آیا پاکستان به د امریکې حکومت ته اجازه ورکړي چې د سیاګي د لارې د پاکستان نه د سرحدي پولې بل اړخ ته القاعده، داعش او طالبان پنخه کې، نو عمران خان وویل دوی به په یو صورت کې هم امریکې ته د پاکستان د ځمکې نه افغانستان کې د هر رقم کاروایي قبولو دپاره هیڅ اډه نه ورکوي. د وزیر اعظم عمران خان د مرکه چې ټاکل شوې د اتوار په ماښام به خپرول کېږي امریکې ته د پوځي اډو ورکولو د پوښتنې په اړه برخې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. د امریکې صدر جو بایډن د 1 سپتمبر پورې افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو اعلان کړی. خود امریکې دفاعي چارواکي فکرمندي لري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په څیر ترهګر ډلې سر راپورته کولای شي او امریکا او مغربي اتحادي ملکونو ته ګواښونه جوړېدای شي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخېلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچرته حکومت په راتلونکو دوو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کوي. په احتجاجي پرلت ناست مشران وای دوی د تیرو شلو ورځو راهیسې احتجاج کوي او یوازینۍ غوښتنه یې دا ده چې د صوبې وزیر اعلی د دوی سره کومې وعدې کړي هغه دې سرته ورسوي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د دوی په علاقه کې د مشرانو او نورو خلکو هدفي وژنې ودرول شي او د دې لپاره دې حکومت قانونه واخلي. په جاني خېلو کې په 10 مئی یو قومي مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی چې د هغې وروسته جاني خېل قوم د وژل شوي مشر د مړي سره احتجاجي پرلت شروع کړی دی. د جاني خېلو د احتجاج په حق لا پښتنو ته د صوبې حکومت او ځايي انتظامیه کوم ځواب نه وایي خو ځینې امنیتي چارواکي وایي د جاني خېلو سره شوي وعده پوره کړی شوی دی. اخوا د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان د میرلی پولیسوای تر ماخام د میرلی په اورمس کلی کې یو کس او د هغه محافظ وژل شو دي. پولیسوای د وژل شوی تن کورنۍ په چا داوا نه د کړی او پولیسو په خپل مدعیت کې د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنه یې شروع کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان په حق له د پاکستان وروستۍ سرګندونی به بنیاده بللی او په اسلام آباد یې غږ کړی چې په طالبانو باندې کوم اثر لري د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دی طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کوشش وکړي. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان په حق له د پاکستان د خارجه وزارت وروستۍ اعلامیه د سولې د روان بهیر په ګټه نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپله یو اعلامیه کې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار الحمدلله محب لخوا په پاکستان باندې افغانستان کې د لاسوهنې تورونه په کلکه رد کړو او ویلو د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د پاکستان رول نړیوالې ټولنې منلې او ستایلې ده. د ایران محافظه کارا صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي او د نوموړي مخالف صدارت امیدوار عبدالناصر همتی د ماتې منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان دو وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو کټلو باندې مبارکي ورکړي. د ایران میډیا رپورټونو تر مخه صدارت امیدوار او د مرکزی بانک په خواني مشر عبدالناصر همتی په یو خط کې ویلي هغه تمه لري چې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په مشرۍ کې به د نوي صدر حکومت د خپل قام لپاره آرام او ترقی راوړي. د ایران تونکي منځمهاله صدر حسن روحانی د رئیسی نوم اخستو بغیر ویلي هغه د خلکو منتخب صدر ته مبارکي ورکوي او زیاته کړي په سرکاري توګه به د هغه مبارکي لږ وروسته راځي. خو دوی ټولو ته پته ده چې په انتخاباتو کې چا د ټولو نه زیات ووټونه اخیستي. ایرانی اولس د جمعې په ورځ په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې پکې د خلکو د ووټ اچولو تناسب ډیر کم و. د ایران فارس خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د ماښام د ونیمو بجو پورې د ملک یو کم 6 میلیونه اهل ووټرانو کې 10% خلکو رای اچولی. د ایران شورای نگهبان په صدارتي انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او د آیت الله علی خامنائی شپږ نور کم پیژندل کېدونکو مرسیالانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې وه. خو د رئیسی په مقابله کې یو شمیر نورو مهمو سیاستدانانو ته په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکړل شوې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه مو واورئ. اوس په پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پاکستان خاورې نه افغانستان کې ترهګرو پر ضد کاروایی د پاره به پاکستان کې په هیڅ صورت امریکا ته پوځي یا هوایی اډې نه ورکوي. د امریکا ایچ بی او ټی وسراخ په یو تازه مرکه کې چې کله د عمران خان نو پوښتل شول چې آیا پاکستان به د امریکا حکومت ته اجازه ورکړي چې د سی آی ای د لارې د پاکستان نه د پولي پور غاړې ته القاعده، داعش او طالبان په نخښه کړي، عمران خان ویل بیخي نه، په یو صورت کې هم نه، موږ به امریکا ته د پاکستان د ځمکې نه افغانستان کې د هر رقم کاروایی کولو لپاره هیڅ اډه نه ورکوو. یاد دی چې د امریکا صدر جو بایدن د 11 ستمبر پورې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان کړي. خو د امریکا دفاعي چارواکي اندېښنې ښایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په څیر ترهګري ډلې سر راپورته کولی شي او امریکا او غربي ائتلافیانو ته ګواښونه پیدا کولی شي. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا دیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د یو امریکایي ټي وي چینل سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان په ډاګه کړی چې په افغانستان کې د عملیاتو لپاره بچاته هم د پاکستان د خاورې کارولو اجازه ورنکړي. عمران خان وایي دا ممکن نه ده چې موږ امریکا ته په افغانستان کې د عملیاتو لپاره په پاکستان کې اډې ورکړو. ښکاره دي چې تیرو ورځو کې په دواړو پاکستانی او غیر ملکی مطبوعاتو کې د پاکستان لاړه امریکا ته د ځمکنۍ او فضائي دارو د ورکولو راپورونه راغلي وو او دغه راپورونه د پاکستان خارجه وزارت هم رد کړي وو. لدې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان سینټ ته خپل وینا کې پاکستان کې امریکا ته داړو ورکولو خبر په ښکاره ټکو کې بے بنیاد ګرځولې وو او ویلي چې تر څو د وزیر اعظم عمران خان واکمنی وي نو پاکستان به امریکا ته اډې ورنکړي. په دې لړ کې افغان طالبان هم په یو بیان کې ویلي چې امریکا افغانستان کې د عملیاتو لپاره په گاوند کې موجودګي غواړي. طالبانو ویل چې په سیمه کې پردي پوځیان د نامنه او جنگ اصل وجدا او لګاونډي هوادونو غواړي چې چاته هم دا فرصت په لاس ورنکړي. د پاکستان پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې امریکا د روان کال د سپتمبر د میاشتې نیټې پورې د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو د وښکلو اعلان کړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د تشدد کچا بے دریغه سیوا شوې ده او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې. امریکا او افغانستان په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د تشدد لپاره طالبان ذمہوار ګرځوي او وايي پاکستان اوس هم طالبانو ته پټ ځایونه ورکوي، خو پاکستان د افغان دولت دا تورونه ردوي او وايي چې د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلی دی. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د قومي سلامتیا مشاور حمدالله محب باندې د افغانستان په امن عمل کې د پرمختګ لمینځ وړلو تور لګولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي، موږ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د بے بنیاد د داوو په کلکه غندنه کوو او چې هغه وايي پاکستان د افغانستان په کورونو چارو کې لاسوهنه کوي. ښکار دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې په روستو کې د تشدد د پیښو سیوا کېدو په اړه ویلي وو، دا به مبالغه وي که ووایو دا تشدد د طالبانو له کبله دی. په پاکستان کې د افغانستان او طالبانو په چارو نظر لرونکي د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال او سریلانکار حق نواز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي، د افغانستان د سولې په حواله دا وخت ډیر نازک دی.
افغانستان د وخت یو داخلي مسله ده او هغه باندې افغان دولت او افغانستان کې تر نه کوم خلک چې ناغه پوهه دي چې څوک په تشدد کې دي. بل راسته کوم وګورو نو کوم افغان طالبان چې دي داغي دغه تاوه ده چې پر زیاتره برخو باندې د هغې اثر دی. نو زما په خیال باندې هغه سیمو کې خو داسې وسلوال ګوندونه نشته دي او که خو جنګ کوم ته ښکاري، نو یا د طالب له خوا دی یا د هغې په عکسالعمل کې یا د حکومت له خوا دی هغې باندې بمبار. نو دغه خبره خو ځان له د پاکستان د خارجه چارو د وزیر دغه خبره سره خو زه متفق نه یم.
خاغلی قریشی د افغانستان طلوع نیوز چینل سره مرکه کې د طالبانو پر ځای داعش او نور عناصر د تشدد ذمہوار بللی وو. د قریشی د غسرګندونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ټویټر خپل جواب کې ویلی وو، موږ پوهیږو چې څنګه اولی دوی یعنی طالبان د دې ول جوړول کیږي چې دغه بریدونو ته دوام ورکړي. هغه ویل قریشی یا خو ناخبره ناپوهه او یا یې ملګری دی او کې دی شي چې لدې هم منکر شي چې اسامه بن لادن د پاکستان د فوج مرکز ته نږدې و موندل شو. د پاکستان خارجه وزارت په خپل بیان کې ویلي، د افغانستان د سولې په لړ کې د پاکستان کردار په نړیواله کچه منلې شوې دی. پاکستان دا هم ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر لپسې د غډول سرګندونې ډېرې د اندېښنې وړ دي او ویلي شوې دواړو هیوادونو په دې موافقه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عملي کاري پلان پلیټ فارم د لارې به د یو بل سره بحثونه کیږي او د ښکاره تورونو نه به ډډه کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ اعلامیه د حقیقت لري بللې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې ټینګېدو په اړه د وضعیت حساسیت او رامنځته شوو فرصتونو ته په کتو ورته اعلامیه د سولې بهیر په ګټه ندي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې راغلي د پاکستانی چارواکو څخه د افغانستان او نړیوالې ټولنې غوښتنه داده چې د خپل هغه نفوذ او کنټرول څخه چې په طالبانو یې لري د غړډله د معنی لرونکو خبرو میستو حسوي ترسو په افغانستان کې جګړه او د وینې تویدل ختم، نړیواله ترهګری پای ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله چې د نړۍ او پاکستان ګټي هم پکې نغښتې وي ټینګ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په افغانستان کې د اسلام آباد د لاسوهنو په حق لا د حمدالله محب سرګندونې غندلې وي او د غیب بنسټه بللې وي. یاد وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول په پراخه توګه منلې دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستو سرګندونو ته تون غبرګون ښودلی وو. په دې موضوع نور حال په کابل کې د وایس اف امریکا ډیوا خبریال حکمل سادات روان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې سیاسي او پوځي چیرونکو دا خبره مانی چې په دغه هیواد کې نوري تروریستي او مخالفي ډلې شته چې په جګړه کې ګټي خواندي او نه غواړي چې دلته سوله قائم شي، خو وايي طالبانو نورو ډلو ته د دې زمينه برابر کړې چې نوري ډلې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړي. د دوی په خبره چې یو علت یې پاکستان او پاکستان د طالبانو ملاتړ دی. سیاسي چیرونکو نصرت الله حقپال وايي پاکستان له پخوانه د طالبانو ملاتړ او خواخوږی دی. نو موري زیاتوی پاکستان په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د حکومت لا درسه داسې احساس کاوه چې د پاکستان سره د دښمنۍ دریز غوړه شوی او په حکومت کې د هند خوخوږي ځای پر ځای شوی چې د پاکستان ضد پالیسی لري او د پاکستان ګټي ګواخي. خاغله حقپال دا هم وایي چې د پاکستان له دغو خبرو هم معلومیږي چې دوی اوس هم د طالبانو ملاتړي دي، خو زیاتوي طالبان په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی، خو د تاوتریخوالی د کچې لوړوالی یوازې په طالبانو پورې مربوط نه دی. دای زیاتوي د جګړې ښکېلې خواوې او په افغان حکومت کې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ شته چې په جګړه کې ګټې خوندي او د جګړې دوام غواړي. حقپال وویل
مونږ تاسو وینو چې ډېری عناصر دي، یعنې په حکومت دننه حکومت نه بهر چارواکي عناصر دي چې هغوی د جګړې دوام غواړي. جګړه کې د دوی ګټه ده، جګړه کې د دوی قدرت ده، د دوی مادي منافع تامین دي. نو په دې دلیل سره په یو ډول نه یو ډول د جګړې تداوم غواړي او دې ته خوښ دي چې د سولې پروسه روغه جوړه مخته لاړه نه شي.
د ملي دفاع وزارت په خوانی ویانه او فوزي چړونکې دولت وزیري په خبره پاکستان تل د افغانستان په اړه غلط نظر ورکوي. نو موري وای دی پاکستان هر لوړ رتبه چارواکي په نظام کې د دندې پر وخت په افغانستان کې د مداخله خبرې رد کړي، خو کله چې له نظام وتلې بیا یې په افغانستان کې په لاس وهنو اعتراف کړي. خاغلی وزیری دا منی چې په افغانستان کې نورې تورریستي ډلې شته، خو وای بستر ورته طالبانو هوار کړي. وزیری وویل
دا سمه ده چې په افغانستان کې نورې تورستي ډلې هم شته، خو دا بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. که نن طالبان وربند وکړي، زه فکر کوم چې نورو ډلو ته بیا د دې وخت او د دې چانس نه پیدا کېږي چې دلته تاوتریخوالی وکړي او یا جګړې ته دوام ورکړي. نو که دوی دا خبره مني چې طالبان دومره تاوتریخوالی نه کوي، نو دوی په طالبانو باندې فشار واچي، ځکه دوی په لاس کې دي طالبان وربند وکړي چې معلوم شي چې دا نور څوک دي چې دوی ورته اشاره.
دا په داسې حال ده چې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی بیا ځلې طالبانو سره خبرو لپاره دوهې ته تللي. که څه هم اړوند چارواکو په دې اړه څه نه وایي، خو اوس ځینې سرچینې وایي کېدای شي تر راتلونکو څو ورځو د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، حمید کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، بابر فرهمند او اکرم خپلواک طالبانو سره خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې په هیواد کې د جګړې ډګر په تودېدو او په پرله پسې ډول د ولسوالیو له لاسه وتلو سره نامني او تاوتریخوالی ډېر شوی، پر حکومت د خلکو نیوکې هم زیاتې شوې چې د سولې خبرو د بیا پیل پر ځای د جګړې پر شدت تمرکز ډېر شوی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال بجټ سپارښتنو باندې بحث روان دی او حکومت مخالفه پاکستان پیپلز ګوند غړي عبدالقادر پټیل تور لګولې سرکاري ټي وي د دوی د ګوند مشر بلاول بټو د بجټ تقریر سنسر یا د پوراخ پرورونه ودرولې دي او په دې معاملې د قومي اسمبلی سپیکر په کردار هم پښتنه راپورته کړې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بجټ غونډې په محل تاوتریخوالی او غوبل په سر د قومي اسمبلی د سپیکر په کردار د وړاندې ناټکونه کیږي، خو د قومي اسمبلی سپیکر اسد خیزر مخالفه ګوندونو لخوا د دوی سره توپیری چلند تورن رد کړي او دریز خپل کړي هغه د پارلمان د ساتونکو په هیڅ ټول ګوندونو ته برابرۍ ورکړي. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د ویو ویډیو خبريال پیر ولایت شاه په ریپورت کې وړاندې کړي.
عبدالقادر پټیل دعوه کړی تحریک انصاف واکمنۍ کې تر اویا لکه پاکستانیان بې روزګاره شوي دي او د دوه کروڑو نه زیات خلک د غربت د کرښې نه لاندې تللي دي. هغه د ریس پل کړی شوکت ترین د خزانې مرکزي وزیر جوړېدو نه یو میاشت وړاندې دا رایه لرله چې د پاکستاني معیشت بې خوته دی. نو د عبدالقادر پټیل په خبر اخر په یوه میاشت کې داسې څه معجزې وشوې چې حکومت د ترقۍ شرح 40% ښایي. عبدالقادر پټیل دا تور هم لګولې تیر ورځ سرکاري ټي وي د دوی د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په اسمبلی کې تقریر سنسر کړی دی او دای زه په ځای کټ کړی وو. هغه سوال راپورته کړی چې اسمبلی سپیکر د امر د بغیر د څنګه کېدلی شي. سرګند دی وی بلاول بټو ویلو د وړو صوبو په ګټه د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره جوړ قومي مالیاتي کمیشن د نوې فارمولې جاری کېدونه بغیر بجټ غیر دستوري او غیر قانوني دی. دا په داسې وخت چې د وکیلانو د بشري حقوقو خبريالانو ملکي او نړیوال تنظیمونو پاکستان کې د رائے په اظهار لګیدلې بندیزونو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښایي او د دې په ضد احتجاج کوي. او وتل خبريال او سیلو کی امتیاز عالم یو اے ڈی وتا پدے اڑا صدا سوائی
پہلے بھی ہوتے تھے نامے لیکن اس طرح آپ اپوزیشن کے لوگوں کو تیری پوزل دے رہے ہیں.
اغول مخ کی هم پارلیمان کې ویمه شوی دی خدا حکومت حد کې وی چې مخالف او ګوندونو غړي په اسمبلی کې د خپل رائے ورکولو د حق نه هم محروم ساتي. کلواد د مخالف او ګوندونو د کابی اسمبلی سپیکر اسد قیصر باندې د دوی سره د توپیری چلن تورونه لګوي. دوی د ځلې بجټ غونډه کې سلور روزي د حکومت او مخالف او ګوندونو غړو ترمنځ غوبل پترس کې د اسد قیصر په کردار سخت نیوکه کوي. هم د شنبه یا خالی پورس اسلام آباد کی حکومت مخالف ائتلاف پی ڈی ایم یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سره خبرو کې د سپیکر اسد قیصر په کردار سخت نیوکه کی کړی دی.
سپیکر بیٹھا ہو حکومتی اراکین حکومتی وزیر کھلم کھلا حملہ آور ہو لیڈر آف اپوزیشن پر اپوزیشن کے ممبران پر ایسی کوئی مثال دنیا میں بتا دے.
اغول د سپیکر په موجودګی کې حکومتي وزیرات او حکومتي غړو د مخالف ډلو مشر شهباز شریف باندې حمله کړې ده. د کوم مثال چې د شاهد خاقان عباسی په خبره چرته هم نه ملاویږي. بلخوا قومي اسمبلی کې د غوبل زموږ غړو په ضد کاروایۍ لپاره تیر ورځ سپیکر اسد قیصر د پارلیمان ستر غړو باندې ګډه کمیټي جوړولو پریکړه کړې ده. د سپیکر ویان لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼه کې د مخالفو ګوندونو په سپیکر باندې د دوی سره د توپیری چلند تورونه رد کړې شوې دي. خبر پاڼه کې دریس پر کړې شوې سپیکر بجټ غونډه کې د غوبل په تور د مخالف ګوندونو سره د حکومت درو غړو باندې د اسمبلی ودانې ته پراتک بندیز لګولې. سرګند دی وی د اسمبلی غړو باندې د بندیز په حق له دغه امر بیرته اغستل شوې دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان د میرلی پولیس وایي تیر ماښام د میرلی په اورمس کلی کې فهیم نومیتن او د هغه ساتونکو وجل شوې دي. پولیس وایي د وجل شوې تن کورنۍ په چا داوا داری نه ده کړې او پولیسو په خپل مدیت کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د تازه هدفي وجنو او د جاني خیلو د احتجاج نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبريال عدنان بیټنې په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د میرالی پولیس چارواکي تایید کوي او وای تیر ماښام د میرالی په اورمس کلی کې فهیم نومیتن او د هغه ساتونکو وژل سوي. وای کورنۍ په څا د ویداري نه ده کړې او پولیسو په خپل مودیت د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د سیمینا ایوز زایتن وقار دا وړ وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې وویل دوی د چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او تیر ماښام دوی د اورمس کلی نه واپس راتلل چې په لار کې په هدف کړی شوی دي. هغه وویل نوموړي د پوز انتظام لاندې د اوبو په ویاله جوړولو کار کاولو.
یو ټیکای و خصي و چې ریار مینار ریو فن نو دا غیر مزه شه ویله جوړول مزګر تلل غیر مزه ستارتل موډ نه مخ شه کتونې تا فلټر ته ویلوډا وا یې نه فایرینګ پوکړو ډوړې موکا وشتل
دا تازه پیشه په شمالي وزیرستان کې په داسې حال شوې چې د مئی په میاشت کې پښتون ژغورنې غورځنګ په ایوا ولسی غونډه کې په علاقه کې د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. په علاقه کې تازه پیشو په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډپور سره وایس اف امریکا ډیوال تماس حاصل کړي خو څه جواب ورته نه ویل شوی. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر د اپریل په میاشت کې د 15 تنو د وژنو د پیښو وروسته ویلي وو په علاقه کې هره پیشه هدفي وژنه نه وي. هغه ویلي وو په علاقه کې خلک په خپلو شخصي دښمنو کې وژنې وکړي او هغه بیا هدفي وژنې شمارل کیږي. د شمالي وزیرستان رستيال کمشنر یا ډي سي شاهد علي ویلي وو په علاقه کې زیاتره خلک د وژنو د پیښو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کوي. په کار ده چې خلک په مقدمو کې کسان ونوموي پر ضد به قانوني چلند کول شي او د قانون منګولو ته به راوستل کیږي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې په داسې حال کې شوې چې ورسره په پوله په بنو ځان کې لوښې تیر شلو ورځو راسي ځای خلک په اولسي احتجاجي پرلت ناشتي او دی وژل سي مشر ته انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي او وایي د دوی سره د صوبې اعلی وزیر محمود خان لخوا شوې ژمنې دي پوره شي. د ځانې خلو پرلار په دیرشم مئی د یو ځایي مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د هغې پیل شوی چې دغه پیښې مقدمه پولیسو سره د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې ده. د احتیاج کوونکو د تیر زیارت په ورځ د صوبې د ترانسپورټ وزیر شاه محمد هم ورغلی و او پرلت ته وینا پر مهال ویلي دوی غوښتنې جایزې دي. د بجټ غونډې وروسته به د صوبې اعلی وزیر د دوی غوښتنې په ځای کولو لپاره له دوی سره وویني. د پرلت یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر وویل د صوبې وزیر ته دوی دوه ورځې وخت ورکړی که غوښتنې نه منل کېږي سبا بیا کوم را یو ځای کېږي او هغه د مړي سره اسلام آباد ته لارین کولو د دوی پریکړه په ځای ده.
په دې باندې فلحال ورته سبا پورې غرضی ټایم موږ به ماښامه پورې سبا پورې پته ولګي چې آیا څه ګام به پورته کړي عملي دا خو موږ باندې بیان کړی دی تیاریانې شروع دي موږ به روانېږو ان شاء الله کارندې کې موږ دا ور سره وایو چې د بنو پیرې بلکې د کومې زړه مایده دا به وي دا به مطالبې دي جاني خیر خو که موږ ژور د بنو نه اخوا لاړو کنه روان شو بیا به موږ مطالبې دا نه هلته خو به بیا ټول بیا د پښتانه مطالبې به وي.
اخوا ته د صوبی حکومت یو چارواکي د نوم نه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د صوبی اعلی وزیر محمود خان ته د دوی د غوښتې رسول شوې دي خو هغه د بجټ په غونډو کې مصروف دي او ضرب د احتیاج کوونکو د غوښتنو په منلو کار پیل کړي. دغه چارواکي وویل شبداوي چې د صوبی اعلی وزیر محمود خان د دوی غوښتې منلو له وړاندې دوی خپل احتجاج ختم کړي او مړی خاورو ته وسپاري. عدنان بیٹنای ډیوا بنو
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا خیبر ضلع پولیسو په سیمه کې د مسلکي جنجالونو او د مذهب په نوم اختلافونو مخه نیولو په غرض دغلته په جماعتونو کې کرکه خوراونکي تقریرونو او په متنازع موضوعاتو مناظرې کولو باندې سمدستي بندیز اعلان کړي او ورسره د لانجمنو ملایانو خیبر ته په ورتګ هم پابندي لګولې ده. په دې اړه نور حال د وی او ای ډیوا خبریال ابراهیم شینوالی سره په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پولیس په ګرد ضلع کې په مسلکي بنیادونو د ځایي اوسیدونکو ترمنځ اختلافونو جوړولو او په متنازع مذهبي موضوعاتو مناظرې کولو باندې په سمدستي توګه بندیز اعلان کړی. د جمرود په شاکس پولیس ټریننګ مرکز کې د ډیسټریکټ پولیس افسر لخوا خپور شوی یو بیان له مخه ویل شوی چې هغوی ته د سمو د رئیس داسې راپورونه ترلاسه شوي د کومې له مخه چې ځینې غیر مقامي مذهبي مشران د خیبر په ځینو برخو کې په متنازع موضوعاتو مناظرې راجوړولو کې ککړ دي، د کومې له وجې چې ځایي اوسیدونکو ترمنځ مسلکي اختلافونو مخه تراتلو خطر راغمخته شوی. ورسره په ځایي جماعتونو کې د یو بل په ضد لاؤډ سپیکر هم استعمالولی شي کومې چې په ځینې ځایونو کې مسلکي تاوتریخوالی رامنځته کړی، نو ځکه دغه بندیز پر ځای کړای شوی او ورسره د ضلع واړه ایس ای جوګانو د امر ورکړای شوی چې هغوی دې په خپلو تحصیلونو کې غیر مقامي مولیانو یا مذهبي مشرانو له د داخلي اجازت نه ورکوي او د دغه تر څنګ دی د جمعې خطبې او منځ نه پرته باقي ورځو کې د لاؤډ سپیکر په استعمال هم بندیز ولګی. په سیمه کې د پولیسو چارواکي اکبر خان په دې اړه یې د خیبر پولیسو لخوا لګول شو دغه بندیزونو په عمومي توګه هرکلی شوی او د جمهوریت تحصیل سره تعلق لرونکي او سیاسي کارکون او د مدلین ټولن نغړی منظور پیدا د دغه ګام په ستاینه کې یی.
د حکومت لخوا نه چې کم نوټیفیکیشن جاری شو په خیبر ضلع کې د جمعتونو چې کم مولان وی چې هغه او جمعات کې په خطبه کې د اذان نه او د خطبه نه علاوه نور هغه ورکه وی کم شي دا غیر نفرت جوړیږي. دا ډیره خبره ده ځکه چې دلته فرقه ډیره زیات دي او کو په بنیاد چې کم تاسو خوري کې په علاقه کې نو هغه د خورې ته د وطن ته او په خلکو په منځ کې دا د شخړې مسره دي. دا ډیره خبره ده چې مولایان د امن لپاره ځکه چې اسلام د امن دی او د امن لپاره هغه خپل وازو کې خپل نصیحتو کې نو دا غیر په بنیاد دی په علاقه کې او په دې خوره کې امن راشي او نفرتونه ختم شي.
د ځای پولیسو په وینا هغوی د پخوانه په غیر مقامی مولیانو یا متنازع مذهبي مشرانو خیبر ته پر راتلو بندیز لګولی، خو اوس په دې رستو کې د باړې په ځینې برخو کې په متنازع موضوعاتو مذهبي مناظرې را جوړ کړی شوې، د کومې به چې اوس اجازه نشي ورکولی. د یادونې وړ ده چې هم په باړه کې په کال 2003 او 2004 کې د دوه ځایي مذهبي ډلو ترمنځ د مسلکي اختلافونو په وجه خونړۍ نښتې شوې، د کومې په نتیجه کې چې یو اړخ ته ګڼ شمېر کسان وژل شو، نو بل اړخ ته وروستو په کال 2009 هم کې د دغه غیر قانوني مذهبي ډلو په ضد په لویه کچه پوځي عملیات هم شوي، او همدغه وجه ده چې اوس ځایي اوسیدونکي نه غواړي چې بیا دغسې حالات مخې ته راشي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا خالی ورځ کال 2023 دا جون دا میاشتې 19 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو دا مهمو خبرونو سرټکی. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د څه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یاد خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچري حکومت یې په راتلونکو دوو ورځو کې غوښتنې ونه منلې، نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي. د ایران محافظه کاره صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي، او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار عبدالناصر همتی د ماتې منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلانې دو وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو ګټلو باندې مبارکي ورکړي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک به کله هم د افغانستان درنه د څه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. د امریکې ایچ بی او ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې کله د عمران خان نه پوښتنه وشوه چې آیا پاکستان به د امریکې حکومت ته اجازه ورکړي چې د سی آی ای د لارې د پاکستان نه د سرحدي پولې بل اړخ ته القاعده، داعش او طالبان په نخښه کې، نو عمران خان وویل دوی به په یو صورت کې هم امریکې ته د پاکستان د ځمکې نه افغانستان کې د هر رقم کاروایي کولو دپاره هیڅ اډا نه ورکوي. د وزیر اعظم عمران خان د مرکه چې ټاکل شوې د اتوار په ماښام به خپرول کېږي امریکې ته د پوځي اډو ورکولو د پوښتنې په اړه برخه په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. د امریکې صدر جو بایډن د 11 ستمبر پورې افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو اعلان کړی، خو د امریکې دفاعي چارواکي فکرمندی لري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په څیر ترهګر ډلې سر راپورته کولی شي، او امریکا او مغربي اتحادي ملکونو ته ګواښونه جوړېدای شي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچرته حکومت په راتلونکو دوو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې، نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي. په احتجاجي پرلت ناست مشران وای دوی د تیرو شلو ورځو راهیسې احتجاج کوي، او یوازینۍ غوښتنه یې دا ده چې د صوبې وزیر اعلی د دوی سره کومې وعدې کړي هغه دې سرته ورسوي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د دوی په علاقه کې د مشرانو او نورو خلکو هدفي وژنې ودرول شي، او د دې لپاره دې حکومت قانونه واخلي. په جانخیلو کې په 18 می یو قومي مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی، چې د هغې وروستو جانخیل قوم د وژل شوي مشر د مړي سره احتجاجي پرلت شروع کړی دی. د جانخیلو د احتجاج په حق لا پښتنو ته د صوبې حکومت او ځایي انتظامیه کوم ځواب نه وایي، خو ځینې امنیتي چارواکي وایي د جانخیلو سره شوي وعدې پوره کړی شوي دي. اخوا د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان د میرعلي پولیسوای تیر ماښام د میرعلي په اورمز کلي کې یو کس او د هغه محافظ وژل شوي دي. پولیسوای د وژل شوي تن کورنۍ په چا دعوا نه ده کړې، او پولیسو په خپل مدعیت کې د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنه یې شروع کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان په حق له د پاکستان وروستۍ سرګندونې بې بنیاده بللې او په اسلام آباد یې غږ کړی چې په طالبانو باندې کوم اثر لري د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دي طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کوشش وکړي. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان په حق له د پاکستان د خارجه وزارت وروستۍ اعلامیه د سولې د روان بهیر په ګټه نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترجمه پورس په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب لخوا په پاکستان باندې افغانستان کې د لاسوهنی تورونه په کلک حالت کړو او ویلو د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د پاکستان رول نړیوالې ټولنې منلې او ستایلې ده. د ایران محافظه کار صدارت امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې او د نوموړي مخالف صدارت امیدوار عبدالناصر همتی د ماتې منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان دوه وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو کټلو باندې مبارکي ورکړې. د ایران میډیا رپورټونو تر مخه صدارت امیدوار او د مرکزی بانک په خواني مشر عبدالناصر همتی په یو خط کې ویلي هغه تم لري چې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په مشرۍ کې به د نوي صدر حکومت د خپل قام لپاره آرام او ترقی راوړي. د ایران تونکی منځمهاله صدر حسن روحانی د رئیسی نوم اخستو بغیر ویلي هغه د خلکو منتخب صدر ته مبارکي ورکوي او زیاته کړي په سرکاري توګه به د هغه مبارکي لګ ورستو راځي. خو دوی ټولو ته پته ده چې په انتخاباتو کې چا د ټولو نه زیات ووټونه اخیستي. ایرانی اولس د جمعې پورس په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې پکې د خلکو د ووټ اچولو تناسب ډیر کم و. د ایران فارس خبری ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د ماخام د غونی مو بجو پوري د ملک یو کم 7 میلیونه اهل ووټرانو کې او د 10% خلکو رای اچولې. د ایران شورای نگهبان په صدارتي انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او د آیت الله علی خامنائی شپږ نور کم پیژندل کېدونکو مرسیالانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې وو. خو د رئیسی په مقابله کې یو شمیر نورو مهمو سیاستدانانو ته په صدارتي انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه نو ورکړل شوې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په ایران کې تیر ورځ شوی صدارتي انتخاباتو وروسته اصلاح خوښونکي صدارتي کاندید زاړه پاله سوچرون کې د عدالتي نظام مشر ابراهیم رئیسی په وړاندې خپل ماته منلې ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مرکزی بانک بخوانی مشر عبدالنصیر حتمی په یو خط کې لیکلی دی چې تم لري چې د ستر رهبر آیت الله علی خامنائی په مشرۍ کې به نوی حکومت هیواد کې سکون او سوکالی راولي. ایران کې خلکو د جمعې په ورځ صدارتي انتخاباتو کې خپل رائے ورکړې ده. په دې انتخاباتو کې د رئیسی په مقابله کې تکړه کاندید نه دی لیدل شوی او د خلکو د رائے ورکولو شرح هم کم و. په ایران کې د انتخاباتو د نتیجې په اړه نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ایران د مقامي وخت مطابق د خالي په سحر 2 بجې پولینګ بند شوی او تر دغه وخت پورې د ایران د کورنیو چارو د وزارت لخوا د ټرن اوټ یا د رایو د شمار په اړه کوم سرکاري اندازې نه دی ښودل شوی. چارواکو د جمعې په ورځ د رایو ورکولو او وخت تر د 2 ساعتو پورې نور غزولې وو او تمه یې کوله چې نور خلک به هم رای ورکړي. د ایران نیم سرکاري خبری ادارې فارس نیوز ایجنسی د جمعې په ورځ ویلي وو چې د مقامي وخت تر د 9 بجو پورې 80% خلکو رای ورکړی ده. په هیواد کې 950 میلیونه خلک د ووټ اچولو حق لري. د کورونو چارو وزارت چې د دې عمل سارنه کوي د دیش مارش مېرې په اړه سن دی ویلې. سلونکو ویلې دي چې په ایران کې زیاتو خلکو رائے نه ده ورکړې ځکه چې دغه خلک د هیواد مذهبي مشران د امریکې د بندیزونو د اوږدې وبا او د چارواکو د بډو رشوتونو په وجه ځپلې شوي اقتصادي بدنظمۍ زموږ ورګني. د ایران موجوده صدر حسن روحانی د خپل صدارت دوه دورې پوره کړی دی او د روانو صدارتي ټاکنو غنو کاندیدانو یا خو خپل نامې د صدارتي ځخل نه لري کړی او یا نه اهله ګرځول شوی. پاتې ټول صدارتي کاندیدان د هغې شورا نه منظور شوی کوم چې د صدارتي کاندیدانو کتنه او منظوري کوي. د ایران صدارتي انتخاباتو دوه ورځې وړاندې دوه سخت دریزه کاندیدانو د صدارتي ځخل نه د وتلو او د یو بل سخت دریزه کاندید ابراهیم رئیسی د حمایت اعلان کړی. د ایران د مرکزی بانک پخوانی مشر ته په دغه صدارتي ځخل کې د یو بدلون غوښتونکي په توګه کتل کیږي. په امریکا کې د حکومت د ډلې عبدالرحمن بورمن مرکز مشر لادن بورمن او پی او ای ایرانی سرویس ته په یو امریکا کې ویلي دي چې د ګڼې د خلکو کم شمېره کې د ووټ ورکولو سره به د ایرانی رژیم قانوني حیثیت نور هم کمزوري شي او زیاتوي چې د حکمران نظام هر ممکن کوشش کوي چې زیات خلک ووټ ته راوبلي. رئیسی چې په هیواد کې د بډ رشوتونو د ختمولو کمپین یې کړی وو دی به په هیواد کې لومړی صدر وي چې د امریکې د بندیزونو په وخت کې صدر منتخب کیږي. واشنگتن په کال 1980 کې په لوی شمېره کې د سیاسي قیدیانو خلاف په هلو ځلو کې د لاس لرلو په شکې په رئیسی بندیزونه لګولي وو. دا وخت امریکا او د نړۍ غټ طاقتونو د ایران سره د شوې جوهري لوستامې په سر خبرې کوي. د کینیډا په یورک یونیورسټي کې د ایران د چارو پروفیسر د وایس آف امریکا ایرانی سرویس ته ویلي دي چې د رئیسی انتخاب بعد کتل به د امریکا صدر جو بایدن لپاره د جوهري لوستامې د بیا کتنې کار ګران کړي.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په کلیز بجټ کې د میرمنو د پرمختګ لپاره یو ارب روپۍ ټاکلي دي. په دغه پیسو کې به 100 میلیون روپۍ د میرمنو د کمیشن د فعال کېدو لپاره مصرف کولی شي. په دې موضوع نور حال د وایس آف امریکا دیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
په دې حقله ویډیو سره خبرو په محال په پیښور کې میشت کاروبار کوونکي نیلوفر سمی وینا وچی کمی میرمنې کاروبار کول غواړي نو په هغوی کې زیاتره یا خود ناپوختیا او یا د بانکونو لخوا د قرضو ورکولو لپاره لګولې شوی سختو شرطونو له امله قرضو اغستلو ته غاړه نګدي.
دا کرونا کې چې کوم حالات شو د دې نه مخکې تیر کلونو کې بجټ چې دیم پاس کړی دی هغه کې موږ باندې اناؤنسمنت خو کی او هغه د هغه ما تاسو ته وایي چې طریقې کارې دومره ګرانې زموږ زنانا هغه ویل نه کړل شي هغه پیسې بس پته نشي چې تر تلاړ شي بیا یوټیلایز هم نشي او دې کې چې کوم دا فاټا والا لا کې دی یا وزیرستان یا داسې علاقو د پاره چې کوم اناؤنس کړی دی نو دې کې خو هغه خو زنانا پړه لیکه نه دي هغه خو د دې ځای پړه لیکه خو زنانا چې دی هغه نشي هغه څه پاسانه نو هغه به څنګه واخلي. زموږ ګورنمنت دا ډیمانډ چې 1 ارب روپۍ خو تاسو د زنانو د سکل لپاره یا د هغې فیسیلیټیشن لپاره کې خو دي خو اوس د دې کار هم دومره آسان دی چې هغه کم نه دي خواتین دي کم چې ډیزرونګ اکسچارج کارونه دي نو چې هغه خامخا د اپورچونیټي اویل کړي.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په بجټ کې میرمنو ته د قرضو ورکولو لپاره د بانک اپ خیبر مایکرو فاینانس برخه کې 40% او د اخوت پروګرام لاندې د 1 ارب فند په تقسیم کې 50% کوټه مختص کړی ده. په پیښور کې د وومن چیمبر اف کامرس په خوانی مشره شمامه ارباب وایي د میرمنو لپاره په بجټ کې د قرضو ورکولو کم مقدار اخودل شوی دی نو هغه ډیر کم دی او په لوی کچا روزګار کون کې میرمنې ترې ګټه نشي پورته کولې.
کوم مایکرو فاینانس مطلب د ورکوټي لون دا چې ورکوټي لون بانک اف خیبر ورته کنه دا سکیلډ اور ایجوکیټډ خزین چې کومې دي کومه هغه ته یست لکه ماکسیمم لیمټ ته ها او چې کوم سکیلډ نه دي ان سکیلډ انډیویډوالز دي مطلب خزا سړی چې یو کوم دي چې ان سکیلډ نو هغه ته 0.5 پنځه لکه او ان سکیلډ خدای مکه یو خزا دا ان سکیلډ نو اخو لا لوور انډیویډوال دا نو هغه ته 3 لکه ولاږي.
نوموړی وایي باید د نورو شوبو په سیر د میرمنو روزګار ته هم په بانکونو کې ځانګړې حیثیت ورکړل شي چې هغې هم په اسانۍ سره په لویې کچه د قرضو اغستو توان ولري.
بګر لون هم پکار دي، نوې ماشینونو لپاره کروڑونو کې لون پکار دي، او هغه عمر به تاسو ته پی بیک هم کوي. څنګه چې تاسو اګریکلچر ته یو سیکټر جوړ کړی دی، اګریکلچر نه چې بل تاسو به لینډینګ کوئ اګریکلچر ته، داغه تاسو خواتین چې کوم دي، زنانا چې کوم دي، کوم بزنس کې دي، هغه یو سیکټر اناونس کې، او هغه تاسو لون ورکول د بانکس ریسپانسبلټی شي. کدا یو خو کنسیډربل اماونت دا غي ریټینګ کې فرق راځي، هغه و کوشش کوي چې موږ خو تاسو لون ورکو. نو تاسو دا سیسټم کې د نمبرو کې موږ م کنفیوز کوو.
یاد دی وی د جون په اتلسمه د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د زر عرب روپونه سیوا بجټ صوبای اسمبلی ته وړاندې کړی دی. په بجټ کې د رجسٹرډ وړو کاروبار کوونکو میرمنو لپاره قرض حسنه د 21 جامو جوړولو مرکزونو څخه 820 میرمنو ته روزګار ورکولو ترڅنګ د قبایلی میرمنو د خود مختاری او پرمختګ لپاره 1.5 میلیون روپۍ هم مختص کړی شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voa.jiva.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2021-22 د پاره د زر عرب روپونه سیوا بجټ صوبایي سمنې ته وړاندې کړی چې په کې ترقیاتي کارونو د پاره پیسو کې 10% اضافه تجویز شوې ده. خو د حزب اختلاف ګوندونه په بجټ تنقید کوي او وایي صوبایي حکومت د بجټ اهداف نشي ترلاسه کولی او وفاقي حکومت صوبې ته د خپلې برخې پوره پیسې نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د صوبایي بجټ وروستو سرکاري کارکونکو او د مزدورانو تنظیمونه وای حکومت چې د خلکو سره په بجټ کې کمی وعده کړی دي هغه نه دی پوره کړی. بي وای حکومت کم نه کم تنخوا 20,000 روپۍ مقرر کړی ده، خو په شخصي ادارو کې دا نه عملي کیږي. او دا چې حکومت د سرکاري نوکرانو سره دا اجمنه کړې و چې دوی ته به هم ځانګړي الاونسونه ورکوي، خو هغه نه دی اعلان کړی. په دې موضوع نور حال د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان ورکرز فیډریشن کوارډینیټر شوکت انجم وايي حکومت د سرکاري نوکرانو سره چې کومه د 10% اډهاک ریلیف په تنخواګانو کې د شاملولو وعده کړې و هغه نه ده پوره کړې. دوی وايي په حکومتي کچا اعلانونه خو ډیر کیږي، خو بیا هغه نه عملي کیږي. شوکت انجم وايي د دې وړاندې د مزدورانو د لپاره کم نه کم تنخواه 1,000 روپۍ و، خو په غیر سرکاري ادارو، سکولونو، کارخانو او په روزانه حساب کارکونکو ته 1,000 روپۍ د میاشتې په سر نه دی ورکړی شوی. دوی وايي اوس که د حکومت لخوا کم نه کم تنخواه 20,000 روپۍ مقرر کړی شوی ده، خو باید چې حکومت دغه تنخواګانې عملي کړي، ځکه چې په شخصي ادارو کې کارکونکو ته هغه همرا تنخواګانې نه میلاویږي.
د
خیبر پختونخوا حکومت 13 ورځ د 1 کروڑ روپونه زیات صوبائی بجٹ وړاندې کړی دی. حکومت دا کوي چې په صوبه کې د ترقیاتی کارونو لپاره پر ریکارډ کچا 301 اویا عرب روپۍ ایښودې شوې دي. صوبایي د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په خپل بجټ تقریر کې ویلي دي چې په مجموعي بجټ کې 919 عرب روپۍ د خیبر پختونخوا د سمو سیمو لپاره او 99 عرب روپۍ د نوي شامل کړې شوې قبایلي ضلعو لپاره دي. حکومت دا ولري چې په تنخواګانو کې په مجموعي توګه 20% اضافه کړي، چې په کې 10% اډهاک اضافه هم شامل ده. خو په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د پوسټ ګریجویټ کالج استاد او د استادانو مشر پروفیسر حسن الرحمن د حکومتي ګامونو څخه مطمئن نه دي. دوی وايي زمونږ د حکومت نه غوښتنه وا چې نوکرشاهي او عدالتي افسرانو ته کوم خصوصي اعلانونه ورکړي شوي دي هغه د هغوی ته هم ورکړي شي، خو حکومت د هغوی دغه غوښتنه نه ده منلې.
25% د ډی آر ای ډیسپیریټی ریډکشن اعلان خبره شوی و،
زمونږ چې سم رننګ بیسک پیرنټس هغه د پاسوا او په وفاقي کې څونه ملازمین دي هغه د مارچ نه اډمیزبل ده هغه اخلي دلته زموږ صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی نو هغه لاولې 25% ومنله هغه بیا په بیسک قسم انیشل پیدا د ستارت د سکیل په هغه باندې ومنله اوس یې 25-20% کړه هغه هم چې کوم دی مبهم ده لکه اوس دا پته نه لګي چاته ملاویږي چاته نه ملاویږي کلیئر نوټیفیکیشن لا نشته
د خیبر پښتونخوا د صوبایي بجټ مطابق په صوبایي حکومت د پنشن بوج نور هم زیات شوی دی د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه وایي په کال 2003 او 2004 کې د بجټ 1% برخه په پنشن کې مصرف کېدا خو اوس دا برخه 13.8% ته رسیدلې ده دوی وایي حکومت هڅه کوي چې د سرکاري نوکرونو د ریټایر کېدو عمر د 15 کالو نه 15 کالو ته راکم کړي او کم نه کم نوکری د 13 کالو نه 15 کالو ته راولي او دې سره به حکومت ته د کال په سر 12 ارب روپے بچت وشي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه د ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 25 00 03
بلوچستان د یلتی حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ مخالف غوندونو رد کړي او دغه بجټ یې د خلکو پر ضد بلل دی د بلوچستان خلک یا اوسیدونکو د دغه بجټ پاړه سوي په کوټه کې د وایس اف امریکا دیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی د عام خلکو او سرکاري نوکرانو وبرګون راټول کړي
زمانم خلیل خان دی ز ګورنمنت پوسټ ګریجویټ ساينس کالج کی ایسوسیټ پروفیسر او دلته بی ایس کوآرډینیټر یم دا بجټ سمش بالکل مطمئن نه یم په داغه چې دا عوامي بجټ نه دی حکومت دا ترازه کړی دا چې نان الیکټیبل خلک په ذریعہ باندې دی خپل بجټ دغه کړی دا چې اصل شی چې دی تعلیم دی اصل شی تعلیم دی او د تعلیم د پار کم مت کې کم بجټ یې شدي بجټ خو اوس تفصیلا مخته راغلی نه دی لیکن کم سرسری کم سمری مشکته لیدل دا بجټ چې دی دا بجټ بالکل عوام د پار قابل قبول نه دی په دغه چې دا حکومت پکار دی چې ان اف سی اوارد کې کم خپل برخه ده دا وفاقي حکومت سواخي او پرو پیپل بجټ جوړ کی زیاتر پیسې چې دی دا لا ان اورډر د پاری شو د 40 بلین اباو
مانم سرباز عبدالرب دورانی دی ز د دې پښتون بلوچ صوبه اوسیدونکو یم د سیاست په والا چې کم بجټ جوړ شوی دی دا بالکل کمزوري بجټ دی او په دې کې هیڅ د ولست لپاره د شیګړې داسې یو شی نشته اسپیټالونه برباد دي میډیسن نشته او دویم د ډاکټرانو کېلته بیا که ډاکټرانو ست د اغو سکیورټی نشته دویم په اسپیټالونو کې کوم سیستم روان دی د اغو ست د دې وطن کوم مریضان دي یا کوم خوش خلک دي هغه مطمئن نه دي نو ډیر داسې مشکلات ست چې هغه د دې بجټ کې په نظر کې نه دي نیول سوی نو دا دویم تر بجټ زیات کم رقم دی هغه و نورو شانو ته ډول کل سوی دي چې الان کې هغه غیر ضروری دي تر ټولو بنیادی ضرورت زموږ سیاتي چې په ټولو یوادونه کې د سیاست لپاره زورور کار کوي بلکې دا د دې ریاست ځمواري ده چې د زموږ د لپاره علاج پرې کې مست میډیسن را کې موږ خپل علاج په ډیره اساني سره اپورت کو لیکن دلته بدقسمتي ده چې موږ د خپل علاج د لپاره خپل ذاتی تور پر باندې کنوینس مم خپل وی ډاکټر ته پیسم خپل پیمنٹ کو میډیسن هم خپل اخو او په بجټ کې دوی پیسې هم یشتي دي نو دا د افسوس خبره ده چې دا بجټ کې کم رقم دوی یشتي دي دا په میډیسن باندې نه خرسيږي نه دا په ډاکټر باندې خرسيږي نه دا په هسپټل باندې خرسيږي نو موږ مطالبه لرو چې پل فور دی په دې بجټ کې د سیاست لپاره رقم زیات شي لکه څنګه چې لا یو انډر ته یا نورو ادارو ته کم رقم سوي دي په هغه پیمانه بلکې تر هغه زیات دی وصیت ته ودا ورکول سي او شخصیت مشته بهترین موقع راسی چې موږ د خپل هسپتالونو سره د خپل ډاکټرانو سره استفاده وکړو.
نومان د زلاکوټ ته تعلق لرم، د دغه زلاکوټ اوسیدونکو يم او زه چې يم د تقریبا 2 کال کېږي د یونیورسيټي اف بلوچستان څخه ګریجویټ يم. نو دلته کوم اسامیانی دي یا مطلب نوکریانی دي هغه ملاویدنګ یو هم ځوان یو هم تعلیم یافته ځوان ته ملاویدنګ ډیر مشکل ده میرټ په حساب، ولې چې دلته زموږ په بلوچستان کې میرټ ډیر کم دی په هغه حساب. او پرون راځي بجټ کوم اناونس وي دي دا په والا سره پنځه ذاتی ته وایم دا په والا سره پنځه زره نوکریانی مطلب حکومت اعلان کړی دی چې موږ د ځوانانو ته نوې طبقه ته نوکریانی ورکو. نو موږ د دې سره شو امید لرو چې دا نوکریانی موږ ته ملاوسي، خو حکومت باید کوشش وکړي چې دا نوکریانی د میرټ په حساب تقسیم کړي او هر ځوان ته او هر وګړي ته هر دغه ته خپل نوکری ورسي، جوار ځوان ته خپل په حق په حساب ورسي، هغه چې سم مطابق څه تعلیم کړی دی نو هغه په حساب هغه ته نوکری ورسي. ما خپل یو کال یو نیم کال کېږي چې فارغ شوم، ګریجویټ شوم. نو ما تقریبا په دلس زیات په ادارو کې په 40-50 ځانو باندې ما اپلای کړی دا چې ما ته نوکری مطلب نه ملاویږي، ولې د میرټ ډېر فقدان دی دلته په ځمړ په کوټه سیمه کې او په دا سایډ علاقو کې په بلوچستان کې د میرټ ډېر کم دی، میرټ په حساب نوکری ملاویدنګ ډېر مشکل ده. نو تقریبا سلویش پنځوس زګیانو زیات ما اپلای کړی دی چې پراغه باندې هلته میرټ نشته نوکری نشي ملاوی دی، وایي عام خاص ځوان ته چې هغه تعلیم کړی او ګریجویټ.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
تیر ورځ د بلوچستان ایالتي حکومت د صوبې بجټ وړاندې کړی چې مخالف ګوندونو د 100 ورځو راسي په احتجاج وو. مخالف سیاسي ګوندونو تور لګی چې په صوبایي بجټ کې نه خو د دوی وړاندې زونه منل شوی او نه د دوی سیمو ته د پرمختیا پورا فندونه ورکړی شوی. بلوچستان کې د تیر ورځې د بجټ په حق لا بیلابیل خبرګونونه مخې ته راغلي. نور حال په دوی وی ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د تیر ورځې د مالی بودیجې پاکل باندې بیلابیل خبرګون مخې ته راغلی دی. د کوټي چمبر اف کامرس په خوانی مشر بدرالدین کاکړوی چې په دغه مالی بودیجې کې 4.2 کروڑ روپۍ پور دی، دا به له کومه ځخه پور کوي دا نه د پګوته سوي. د په خبره چې د خوراک د پرمختیا د پروګرام لپاره یوازې 340 میلیون روپۍ شودل سوي دي، دا ډېری کمی دي کوم چې د غریب خلکو اړتیاوي پر کوي.
کوم زور اشیاء ضرورت دي روزمره په اشیاء کې پایکل وړ وړي بورا د دې لپاره یو میکانیزم نشته. نو کم سه کم شپږ سه 1 کروڑ په دامت کې باید ایشوي چې کم نو دا غسر د زراعت کې چې کم فندز دي ایشي دي هغه فندز باغ ټیم کارامه دي کستا ټیمونه پر وخت جوړ شي او ټیمو ته دغونه فند ورکول شي پر وخت باندې. صرف د خبرو سره کار اخستل شوی دي، لفظونه استعمال شوی دي، لیکن یو سترونګ سټپس نه دي اخستل شوی چې خاص او کوټه شار کې د وبوستو ده اور دی په بجټ کې وای چې نیمه زره زره ټیوبیرز موږ سولر تر دیارلس بارډر مارکیټ ایشي دي چې جوړو، لیکن دیارلس بارډر مارکیټ میکانیزم بچی شي.
د متحده گرینڈ الائنس د ملازمانو د اتحادیه مشر یونس خان بیا وویل چې ملازمین اوس هم د حکومت له لوري د تنخواه و اضافې ته د شک په سترګه ګوري.
نور ګردو سبو 25% ورکړی دي، مګر له بدقسمتۍ څخه بلوچستان حکومت دغه زیار کاوي چې زموږ سره فاینانشل کرایسیس دي، دوی خپل ملازمینو ته 15% ورکړی دي او دغه خبره کمیټمنت یې له ملازمینو ترجمه سره کړی دي چې موږ به بقایا 10% ان شاء الله پر روان کار کې درې میاسې بعد ته انتظار کوو.
مخالفه ډله بیا د صوبایي حکومت دغه مالی بودیجې ردوي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې مولانا عبدالواسع په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی به د حکومت په ضد باندې عدالت ته ځي.
لاټي برسایې همارې ایم پی ایس په او همارې خواتین ایم پی ایس په
دوی زموږ د اسمبلی پر غړو په ځانګړي توګه شوجي په کوټو کو باندې وولي. دا ډیره د بشرمۍ خبره ده. موږ به سیشن کوټه جو مقدمه به درجو. خو د بلوچستان صوبایي وزیر خزانه ظهور بلیدی نن له رسنۍ سره د خبرو پر مهال باندې د تیر ورځې مالی بودیجې تاریخي وبلله.
۲۰۲۲-۲۰۲۳
د صوبې د نوې کال د 2021 او د 2022 په نوې طریقه باندې موږ اصلاحات شامل کړی دي چې 1504 اتیا عربه بودیجه ده. په دې کې هیڅ ډول مالیه نه ده لګول شوې. موږ تر 15,000 زیاتو سرکاري ملازمتونه به خلکو ته ورکوو. تر 2,000 زیاتو د پرمختیا د پروژو لپاره د شپږ اویا عربه روپۍ ځانګړي کړي دي. 198 نوي سکولونه پرانیسي و اتلس لکه کورنۍ ته به د روغتیا کارډونه ورکوي. صوبایي حکومت وی چې په دغه مالی بودیجه کې د کارو کروند د پرمختیا د پروګرام لپاره نه عربه او د خرڅو لپاره یوه لس عربه روپۍ ځانګړي کړي دي. د امن امان لپاره 250 عربه روپۍ شودل سوي دي. صوبایي حکومت د اپوزیسون دغه تور ردوي چې په دغه مالی بودیجه کې د اپوزیسون د الکو سیمو سکیمات نه دي شامل کړي. د دوی احتجاج بې ځایه بولي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.